تخمنه لكم د کابل په وخت د غرمې پوره 12 نیمه بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټی کې ل سلام محمد صالح خاور.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او څو نورو د ټپ کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. بلخوا د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل شول. د هرات والی ویلي دي چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ. کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه 40 تنه پوځیان خوشي شوي دي. د دې وزارت په خبره دغه پوځیان چې ولستنه د ملي اردو سرتیري او 3 تنه پولیس وو تیر شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشي کړای شول. د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډین سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبیستا. دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. په هندستان کې ور بیا په یوه ورځ د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره پرون د کورونا وایرس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یوه ورځ بې ساري ګڼل کېږي. چارواکي وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي.
لاستاله محمد صالح خمنانه او د هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشئی موادو لاره انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
اته قاچاقون کی په داسې حال کې ونی ول شول چې نشي مواد د هوایی ډګرونو لاري له هوا څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفره چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حمد کرزي نړیوال هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادې رادیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفره چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل له هوا څخه د باندې قاچاق کړي د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخی هوایی ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قمندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر 24 نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 40 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې وچی دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 5 تنه هم نیول شوې دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 40 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د اسوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام چارس او نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور یو تن د یوې فنکچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروسته پیښه دا چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشي موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام ښیښه ونیول شوه. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادۍ رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 11 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و، د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتادې مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، په دې اړه له ارواپوهې مېرمنې قندیګولې الکوزۍ سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست د خانادوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشه مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمنګ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هو زه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایي؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو د قاچاقو او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشري میرمن ګاډا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کورونا له وجې مړینه په سلو کې تر 500 ډېره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشه یي موادو په استعمال پورې اړه لري. له بلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشه یي مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې 28مه غونډه جوړه سوه. دا غونډه د اپریل د میاشت په 12مه نیټه پیل او په 14مه نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا وباله چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشه یي موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشري میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا له امله را پیدا شوې بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوی چې خلک نشه یي موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشه یي موادو له لارې زیان رسیدل هم ډېر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشه یي موادو ډېر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشه یي موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بیکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشه بوټو کښت او قاچاقو ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژه باختري په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي، خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 80 میلیارده ډالر ترلاسه کېږي، یوازې 2 میلیارد یې افغان قاچاقونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکاري او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اصولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د کاچاکو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان کاچاکبر د کاچاکو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي کاچاکبر دي، د همسایه هیوادو کاچاکبر دي، هغوی بیا دا مخابکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروسږ کال په افغانستان کې د 3000 ډېر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشې موادو ستونزه نسي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق لږ نسي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي دې تړل سوي او زده کوونکي دې د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کېږي. د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دې ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول له بیلابیلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوست او بیروزګاره ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو له خوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتې وی هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیشوهلو پسې ورځي، له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و، بیکاره و، او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال چې ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نښوهلو وخت بولي، عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیښګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي، وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري، د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري، چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیښګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي، خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچا ورته برابروي. د ارزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نښوهلو لپاره دې ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویراسته د سی دا مورید باندې مشت د دمهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، ویزی الته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود ارزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د زیری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دی وای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري، او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی، نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوایي په میاشت کې د کوکنارو په نښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه‌یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
په می ډول سره د نشئی توکو اغیزه په بولی سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیراتی چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریباتی په سیستم بولی کې یا د تشو متیازې په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشتي اوږدمهاله ای، مثلا د پښتورګو د فلتریشن یا د فلتر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي. د بولی سیستم د کار د کموالی سبب کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتادې میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتادې میرمنې له څه ډول زور زیاتي سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهې میرمنې قندیګلې الکوزۍ سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې معتادې میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکف کېږي، وخل کېږي، جنسي ضرورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاده ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟
کله چې دا تداوی شو خپل کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متحدین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوک روین راځي چې هغه هغه وینې دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هغه متحد و متحد پاتې شي. مون خپل د سنټر لخوانه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوی ولري، کورنۍ مشوري ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دي. که د دې په باره کې دوی سره مونږ کار وکړو، بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدی شي.
تا د ښځې چې دوی خشونتونه او دا مخامخ ده، څوک د دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلفې داسې سنټر شته دی، لکه ده اومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو د ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې مونږ د دوی ته آګاهي ورکو، موتیویشن یې کوو، اماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوی ته اماده شي.
که چیرته یو موتاد خیزه چې خشونت او تاوتریخوالی سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کوو، بعد له هغې نه پې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو، بل د دوی په مشکلاتو غږیږو. اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوی کېږي، دا نه چې د دوی په مقابل کې یو مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنګکاري کوله، او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاج کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې را سره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنګکار او مګلکاري مې کول، رانه یو سا وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمون کلی کې یو 4-5 کسه واغی و، موږ لیدا بخی منګا لاړو لغرتا نخترم وه کنه غی ول بکدا دی وه بسړی به بیخی رو او جوړی بیخی بسړی نه ما قوا چې زمنګ بس پیوران بیا مغه سی سلسله شنو هر ماس پیخین به هم بس هغه انډیوال برال را سره لاړ بل یار. تقریبا 5 کال کیږي، 2 کال پودر او 3 کال تاریخ. بس پیسو نه خلاص کړلو، دا ګلکاری می بیا پری خوست بس پکور ومه، او رس کې 2500 روپۍ مصرف وزمه. کار آتا خون نرا که بیا با لاده لما عمل تا بیا با کار آتا پاتی و مزدران برا سرا و اغی مزدری ما پا ماو خماری با چرا لکنه بیا با مازه خرابی ده مزدران و برانه خپه و بس مغسی بی بیا بی کار پری خوز دی کور مشر و ما پلار میم جونده ده بس اغرانه دیر خپه و زم پیده ما چی دا خو دیر تباهی تا مخامخیو. تقریبا دا 15 کالو کی چی کم تلی 2 لک روپۍ رانه تلی. زمنګ وطن حساب دا تیګه ما چول پوګم پلاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هوځه وتلم. زمنګ کله تقریبا 200 کور دی کنه، 200 کور کې اول سړی و. 2 کیلو تیګه تقریبا 10 متره 25 متره لري وشته، 15 متره تراله دومره کمې مې و. بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه، قوت رانه لا وجود کې تقریبا ز 10 کیلو کنه، 250 کیلو تراغلم. زه دې کلی کې او دې نور انډیوالانو سره ډیر می چکر و ګرځیدلم، او دې اختلال وجه نه غوینه وتلم. کلی کې مرکزی خبره زمنګ ناس ته پاسه دسی خلکو سره جو چې هغه بیخی دی ورک خلکو سره، هغه پوها خلکو سره چې کما زما ناس ته واغې نه وتلو. بیا کما دا کا عمل نو شروع کړی نو ما به دکان واخسته او نو زندگی مې خه جوړ شوی، خو بس د شي شو چې ګټاو خورم، بس پیسو لکمخ سره مخامخ شو چې پیسې جب کې نه کېناز دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت ده. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده دی کېنم.
ښه، څنګه شو؟ معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
ده دی واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې، که یې له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه، مې دي پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی یې. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه یې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوي؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوي؟
هو قماندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي سربازه؟
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.